لامريكا غاغ راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو راديو آشنا
صداي أمريكا در من آوریدن که از سلام علیکم سهار من یک مرغه روغ جور او خوشحال اوسی زه شافیه سرداریم دا وقت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اته نیمې بجې دی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان برید جنرال ویلسن شوفنر وایي داعش غواړي د ننګرهار په ولایت کې یو مرکز جوړ کړي سعودي عربستان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو ته خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې د حوثي شی یاغیانو تر کنټرول لاندې د سیمو نه دي خپل کارکوونکي وباسي او د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه بیلابیل کمپاینونه پیل کړي دي
نن جمعه ده د 1400 نوي کال د دلوي د میاشتې درويشتمه ده چې د 2018 کال د فبروري د میاشتې 12 کېږي تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته یو رپورټ لرو چې افغانستان د پوځي قوت لپاره لا هم د امریکا او ناټو د غړو هیوادونو تجهیز او روزنې او مشورې ته اړ دی د دې او ځینو نورو مطالبو تر څنګ دا رپورټ هم له اوریدلی سي چې په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له امله په طبیعي پیښو کې زیاتوالی راغلی پامکری پر خبرونه ته چې عاشق لار همزی به تست واوروي
السلام علیکم په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه لیبې خو په ختیځ کې د اسلامي دولت یدايش په جنگلي هوایي بمباري کوي او لبل خو په جنوب کې د طالبانو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي د رپورت نور تفصیل د خلیل خان اوري
د نړیوالو ځواکونو یو ویان بری جنرال ویلسن شونفر د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان کې خبرلارنو ته د کابل نه د ویډیو کانفرنس د لارې وویل چې په ټول افغانستان کې داعش شای د زرو او د درو زرو په شاوخوا کې جنګیالي ولري
What we're not seeing is Daesh having the ability from either Iraq or Syria to orchestrate operations in Afghanistan.
داعش نسی کولای چې په افغانستان کې خپل عملیات د سوریه یا عراق نه رهبری کړي هغوی نسی کولای چې په یو وخت کې د افغانستان په څو سیمو کې عملیات وکړي تر اوسه ټول تمرکز د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې دی جنگیالي اکثره د پاکستانی طالبانو د غورزنګ پخوانی جنگیالي او یو څه پخوانی افغان طالبان هم دي جنرال شون فروای داعش غواړي چې د ننګرهار په ولایت کې د خپلو عملیاتو د رهبری کولو لپاره یو مرکز جوړ کړي خو افغان امنیتي ځواکونو د هغوی د هڅو مخه نیولې ده دا چې ولې داعش غواړي د افغانستان په ختیځ کې ځان لپاره مرکز جوړ کړي جنرال شون فرویل د خراسان اسلامي ډله به وکړی سي چې هم د پاکستانی طالبانو او هم د افغان طالبانو پخوانی کسان د ځان سره ملګری کړي او هم دای وجه ده چې دغه ډلې د ځان لپاره د ننګرهار هغه ولسوالۍ خوشی کړي دي چې د پاکستان د قبایلي سیمو سره ګډې پولې لري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسېدلی خو سپینې ماڼۍ تېره میاشت په داعش د هوایي بمباریو اجازه ورکړه
خبرونه د امریکا غک آشنا را دونوریا سعودي عربستان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو ته خبرداری ورکړی چې په یمن کې د هغو سیمو خپل کارکوونکي وباسي چې د حوثي شیعه یاغیانو په لاس کې دي تر اوسه نه ده معلومه چې سعودي عربستان دغه خبرداری د څه لپاره ورکړی او دا هم نه ده معلومه چې دا خبرداری د ملګرو ملتونو څومره ادارو ته رسېدلی په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان د استازي دفتر هم تر اوسه په دې هکله کومه تبصره نه ده کړې خو په لندن کې د سعودي سفارت په یو کوچني لیک ولیدي چې د دغه خبرداري هدف د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمبارۍ نه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو کارکوونکو ژغورل دي د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه بیلابیل کمپاینونه پیل کړل امریکا روسیا او د ایران په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو چارواکي د جرمني د مونشن په ښار کې راټول شوي او کوښښ کوي چې په هغه هیواد کې د اوربند پر سر موافقه وکړي دغه مشران د جرمني د مونشن په ښار کې په داسې حال کې راټول شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ په سوریه کې د سولې په شرایطو او وخت پر سر ژور اختلافات پیدا شوې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو بل مسله د حلب په ښار کې د ملکانو د وژل کېدو مسله هم ده د نیو همشار ایالت په ګوندی انتخاباتو کې د هیلری کلینټن په مقابل کې د برنی ساندرز د ستري کامیابۍ نه وروسته د ډیموکرات د ګوند دواړه کاندیدان وست نیواډا او جنوبی کارنا په یالتونو کې زیاته توجه کوي. د نیهم شایر په پرتله هسپانویان او تورپوست امریکایان په دغه ولایتونو کې زیاتی. د جنوبی کارولینا په یالت کې اکثره تورپوستان د ډیموکرات ګوند پلویان دي او ځین وکیلانو د مخکنه ویلي دي چې د بهرنی چارو په خوانی وزیر هیری کلینټن ته به رای ورکي. ناتو د ترکیه د جن بهری ته درې جنگي کښتۍ لیګلې دي چې د ترکیه نه یونان ته د بهر د لارې د مهاجرینو او پناهغښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. په دې تیرو څو کلونو کې دومره زیات شمیر مهاجر اروپا ته د یونان او ترکیه د لارې اوښتي دي چې د دویم نړیوال جنگ راهیسې یې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وایي چې په دې کار سره به د ترکیې، یونان او ټولو اروپایي هیوادونو سره مرسته وسي او هم پناه غوښتونکي د بشري ناورین څخه وژغورل سي. د ناتو چارواکو تر اوسه د دغو جنګي کښتیو د ماموریت په هکله څه نه دي ویلي او هم دا نه ده معلومه سوې چې د بهر په کومه برخه کې به لنګر اچوي. په روسش کال د 1 میلیون څخه زیاتو خلکو په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې ده چې اکثره یې سوریایان، عراقیان او افغانان دي. سره له دې چې د ترکیې د اجین په بحیره کې هوا ډیره سړه ده، خو د نړیوال مهاجرت اداره یا IOM وایي چې په همدې تیرې 1.5 میاشتې کې شاوخوا 16 او 11 زره خلک د بهر له لارې ترکیې ته اوښتي دي. د دغې ادارې پر وینا چې 429 مهاجرین په لاره کې د سړې هوا له وجې مړه سوي هم دي. شافی سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رو دنوریا. د روسیې د صدر اعظم مرسیال دیمیتری روګوزین وای مسکو چمتو ده چې په عراق غیر نظامی الوتکې وپلوري او هم د اسلامي دولت یا داعش سره د جګړې لپاره د هیواد پاوز سره مرستې وکړي. ښاغلی روګوزین بغداد ته په رسمي سفر تللی او دا لومړی ځل ده چې د روسیې دومره جګپړه چارواکی عراق ته سفر کوي. مسکو غواړي د عراق سره سوداګریزې او نظامي اړیکې قوي کړي او په دې سره په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو اثر رسوخ کمزوري کړي. په همدې خاطر مسکو د شاوخوا 100 حکومتونو او غټو شرکتونو یوه غونډه په بغداد کې جوړه کړې ده. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې د ساري ناروغۍ د ادارې یو جګپړی چارواکی وایي چې د زیکا د ویروس د واکسین به په راتلونکو څو میاشتو کې په انسانانو کې د ازموینې لپاره چمتو شي. د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاسي پرون د امریکا د مشرانو د جرګې غړو ته وویل چې د زیکا د ویروس واکسین به په 2018 کال کې هغو هیوادونو ته هم وسول شي چې دا ویروس پکې په زیاته اندازه ګډ دی. ښاغلی فاسي د مشرانو د جرګې غړو ته وویل چې د زیکا د ویروس په واکسین د امریکا په حکومتي لابراتوارونو کې کار روان دی. هغه وویل چې د دې واکسین ترڅنګ د وست نیل او ډنګې د ناروغیو لپاره د واکسین په جوړېدو هم کار کېږي چې دواړه یې د میاشونه پیدا کېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. وخت لته په واشنگتن کې د مخستان 8:30 دی. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی رپورت. افغانستان چې د پوځي قوت لپاره لا هم د امریکا او ناتو د غوړ هیوادونو تجهیز، روزنی او مشورې ته اړ دی، پرون یې د هوایي قوت شودلو یو ننداره وړاندې کړه. په مکړی په دې اړه د رحیم ګل څاروان رپورت.
په تیرو شلو کلونو کې دا لومړی وار دی چې د افغان هوایی ځواک د وړتیا او قوت نندارې په کابل کې د حامد کرزي په هوایی ډګر کې اجرا شوې. افغانستان چې لا هم د هوایی ځواک د تجهیزاتو له کمی سره مخ دی او په جګړه کې تر ډیره هوایی قوت ته زیات اړتیا ده، په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو او هندوستان جنگي الوتکې او چورلکې ورکړي دي. افغانستان دا مهال 4 هوایی لواګانې لري. دا لواګانې په کابل، کندهار او شینډنډ کې دي. د هوایی ځواک نندارو ته چې خپل ولسمشر اشرف غني هم ورغلی و، ویل چې هوایی ځواک به په پړاوونو کې وروزي او لا تجهیز کړي. ولسمشر وویل چې 1400 نویوم لمریز کال د افغانستان د پایښت کال و او په دغه کال کې به هوایی ځواک په تاریخ کې په زرینو کرښو ولیکل شي.
اتاس په خاطرې کې دي چې یو وخت موږ یو ډېره عظیمه هوایی قوه درلوده. نفاق، کوتانظری، عدم تعهد یک قوه بزرگ هوایی را به خاک مبدل کرد.
امریکا په دې وروستیو کې افغانستان ته څلور A-9 جنگي الوتکې ورکړي. هند هم بیا څلور چورلکې افغانستان ته ورکړي. افغانستان دمګړی MD-1530 الوتکې لري. دا دغه ټولو الوتکو په جګړه کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان له ولسمشر وغوښتل شي د هوایي ځواک د پیلوټانو او انجنیرانو امنیت خوندي کړي.
دغه څلور تیاری چې واغلي او څلور په هوت کې راځي چې اته باوکی موږ په همه میاش کې وظایف ماربوي ته داخله ودی. او دی با دی توب راکت او بم نه استفاده کوي. خوشبختانه په دغه تیاره چې تمخ ویلاړه ده A-29 د عادي نه ده په دوه کې دغه ټکنالوژي ډېره مخکې تللې ده.
ځینې پیلوټان بیا وایي چې لا د هم افغان هوایي ځواک نه ملاتړ وشي.
تخنیکی بخش که سلور تقریبا در علات باکت انجن و بدن دی پخبل رادیو دا اصلا دا و دیه بخشو تا من دیر زورات دارو.
در افغانستان در هوایی زواک مسئولین وی روزنه خکی گیا و دمگری یو سلو تسالویخت پیلوتان پا امریکا چکا و عربی متحده اماراتو که تر روزنه لاندی دی. د هوایي ځواک اتیا انجنيران هم په هند کې روزل کیږي. خو بل ورته نظامی کارپوهان وایي چې افغانستان هوایي ځواک لا هم سم نه دی په پښو درېدلی او زیاتې پانګونې او مرستې ته اړتیا لري. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکو ادعا کوي چې په دغه ولایت کې ملکیانو ته ډېر اوښتي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د بیړني اوربان او اغیزمنو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتونکي سول. خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعاوي بې بنسټه ګڼي او وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه لري. دا ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان په دې اړه راپور شلېږي.
په بغلان ولایت کې نامنیو او د جګړې شدت د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او اوسیدونکو تر کابل راوستل. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې ملکیانو ته ډېرې وختي تلفات د حکومتي ځواکونو لخوا دي او اوس مهال کابو ډېر سره کورنۍ له جګړې څخه اغیزمنې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو او فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې په بغلان ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې در اوسه 125 تنه وژل شوي او شاوخوا 1500 کسان ټپیان شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو خیر الله شینواری وویل چې په وژل شویو کې شاوخوا 40 کسه ښځې او ماشومان دي.
چونکه هغه رانده بمباري چې له دریو طرفونو له نیاز الله له قرغان تیپی او د سیمټخانی له غرونو کیږي، دی سي توپونه، هوانونه او زمنن هوایی بمبار، ټول یوازینی هدف کلی دی او ټول تلفات په کلو کې او ولسی خلکو ته رسیږي. دوی ګناه څه ده؟ د حکومت څه کوي؟ باغونه د میوو قصدن اره کیږي د حکومتي ځواکونو له خوانه او بهانه دا ده چې دلته ولا مخالفین پټیږي.
د دې غشان ادعا کوي چې په بغلان کې په تیرې درې اونۍ جګړه کې شاوخوا 10000 کورنۍ بې ځایه شوې دي چې په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو له مخې له وسلوالو مخالفینو څخه د ډنډې غوري د پاکولو په هدف عملیات هغه مهال پیل شول چې د افغان حکومت په وینا طالبانو په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا څوپایې ونړولې. هغه څه چې طالبان یې نه مني او دا موضوع یې رد کړې ده. خو اوس د بغلان ولایت قومي مشران، مدني فعالان او یو شمیر اوسیدونکي وایي چې جګړه اوس مهال د ډنډ غوري او شهاب الدین سربیره په مرکزی بغلان، قیصرخیلو او کوکوچنار منګل کې هم روانه ده. د دغه غونډې ګډونوال د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د بیړني اوربان اغیزمنو ته د بشري مرستو د رسولو، بې ځایه شویو ته د غرامت ورکول، د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په نورو ولسوالیو کې د یو شان پراختیا غوښتونکي شول. دوی ادعا کوي چې حکومت هغه تفاهم لیک چې څه موده وړاندې په ډنډې غوري کې لاسلیک کړی او لغوه کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي، وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه لري. د لوی دریسیز مرسیال جنرال مراد علي مراد ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیات په ښه ډول مخ ته سي او یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې کړي دي.
بغلانو شریف خلق ته او د افغانستان شریف خلق ته د امنیتي ځواکونو له طرف نه ډېر داغ ورکوم کې هیڅ زموږ د امنیتي ځواکونه هدف نه لري چې ملکی خلق او د عامه تاسیسات او زراعت او باغونه قطع شي او خراب شي و تلفات ملکی ترمنز اضافه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د بغلان د اوسیدونکو دغه ادعاوي چې ګوندي ملکیانو ته تر ډیره تلفات د امنیتي ځواکونو لخوا اوړي ردوي چې تر دې مخکې هم یو شمیر بغلان میشتو ادعا کړې وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا هدف ګرځول کیږي او په دې برخه کې حکومت توجه نه لري. دا په داسې حال کې راشتر دی د مخه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې لخکې لخوا وغوښتي ول چې د جګړې قوانین او نړیوال کنوانسیونونه مراعات او ملکیانو ته تاوان ونه رسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو ادارې په یو راپورټ کې دا موندلې دي چې د اقلیم بدلون په 2015 کال کې په طبي پیښو سخت اغیز درلودلی وي. په دغه راپورټ کې راغلي دي چې د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې د وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبي پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلیل خان به د دې راپورټ خلاصه تاسو ته دروړي.
د ملګرو ملتونو د تباهۍ او د خطرونو د کمولو دفتر وایي چې په 2015 کال کې 2 د وچکالۍ مهمې پیښې ثبت کړې دي او دا په تیرو 10 کلونو کې د کلنۍ وسط پریاز دوه چنده دي. دغه اغیزې زیاتره د افریقا د لوی وچې په سب سهارا سیمې کې جدي وې. په بلجیم کې میشت د تباهۍ د راپورونو ثبتولو مرکز چې د زلزلو، وچکالۍ، سیلابونو، طوفانونو او د نړۍ د نورو تباهیو ریکارډ او اسناد ترتیبوي او کله چې دغه مرکز دغه اسنادو ته کتنه وکړه نو د دې مرکز رئیس ډیبارټی ګوهاسپر اعلان وکړ چې 2015 کال د وچکالۍ وکالو. هغه وویل
Over 50 million people are now affected. This will get worse in 2016. We are going to face a humanitarian disaster in 2016.
د 50 million څخه زیات خلک اوس اغیزمن شوي دي او 2014 کال به لدی هم خراب وي. موږ به په 2014 کال کې د بشري ناورین سره مخ شو او دغه کال به د انسانانو د لوی شمیر د مهاجرت شاید هم وي. د افریقا په لویه وچه کې سخته وچکالۍ په 2014 کال کې راغلې وه چې د بارانونو د کمای له وجې 2 میلیونه خلک د افریقا د شمالي سیمو څخه بې ځایه سول او په سومالیه کې 2,60,000 کسان مړه سول. ګوهاسپر خبرداری ورکړی چې دغو تباهیو په بشري پرمختګ ډیر زیات اغیز کړی دی. هغې وویل
Droughts lead to severe malnutrition in small children and severe malnutrition of small children lead to their deaths.
وچ کالی په کوچنی ماشومان کې د خوراک د کمی وجه ګرځیدلی او ډیر ماشومان د خوراک د سختي کمی له وجه په څلور ونی کېدنه مړیږي. ګوهاسپر وای کڅه هم په 2014 کال کې د تباہی او دراتک پاړه مخکنی خبرداري موجود وو خو حکومت دې ته توجه و نه کړه. هغه وای حکومتونه باید وس مخکنی غلطی تکرار نکړي چې د ملګرو ملتونو ته انتظار سي او د غداره چې وچکالۍ اعلان کړي نو دوی بیا پاړه څه وکړي. هغه خبرداري ورکړ کله چې وچکالۍ اعلان سي نو دا به ډېر ناوخته وي چې دغه ډول تباہی مخه وګرځول سي.
Thank you.
دا د امریکا جغاشنا رادیو دا او تاسیز مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. اوس په مکریز مر د خبرونه بل رپورته. د جنوبی سودان په جنگ ځپلي هیواد کې د خوراکي موادو بحران مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې په دغه هیواد کې په میلیونو خلک د لوږې د خطر سره مخامخ دي. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت راستولی دی چې خلیل خان به دا رپورت تاسو ته واوروي.
کله چې جنوبی سودان په 2018 کال د جولای په میاشت کې خپلواکي ترلاسه کړه، نو د روشن راتلونکي هغه ژمنې په ټپه ودرېدي، ځکه چې په دغه هیواد کې له تیرو دوو کلونو راسي کورنۍ جنگ روان دی. د 1.5 میلیون څخه زیات کسان په هیواد کې دننه بې ځای سوي دي، او د 250,000 څخه زیات کسان د پناه اخیستو دپاره ګاونډۍ هیوادونو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو ارزیابي ښودلي چې د جنوبی سودان 2.8 میلیونه خلک چې دغه هیواد په سولو کې 25% نفوس جوړوي د لوږې سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. د دغو شمیرو څخه 400,000 کسان په جنگ ځپلو سیمو کې اوسیږي او نور بیا په هغو سیمو کې دي چې د تباهۍ په څنډه کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویاندي بیټینا لوشر د امریکا ژغ ته وویل چې ماشومان د ډیرو نازکو حالاتو سره مخ دي. هغه وایي هغه ماشومان چې د زیږیدو په لومړیو زرو ورځو کې سم خوراک ونه خوري، نو هغوی بیا په اوږدمهاله کې د دغې نتایجو له وجې ځپل کیږي، او هغه ماشومان چې مړه نسي نو بیا په فزیکي او روحي لحاظ تاوانونه ګالي. هغې وویل
It's important that our aid reaches those people before it is too late. I mean, some of the anecdotes you get, for example, in some other...
دا ډېره مهمه ده چې زموږ مرستې هغو خلکو ته پر وخت ورسیږي، له دې مخې چې ډېر ناوخته سي. د خبرې مطلب مو دا دی چې ځینې کیسې موږ ته رارسېدلي، او هغه دا چې په ځینې سیمو کې خلک په کبانو او د اوبو په اوربوشتو ژوند تېروي، او اوس چې د وچې موسم را روان دی نو په دریابونو کې به نورې اوبه نه وي او دغه خواړه به هم ختم سي. د خوړو او د کرنې سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یوه خوله په جنگ کې ښکېل وړلو سره غوښتنه کړي چې د سولې تړون دې عملي کړي چې تیر کال دوی لاسلیک کړی وو، او د دې نه علاوه دغه سازمانونو ته دې د محدودیتونو نه پرته جنگ ځپلو سیمو ته لاسرسی ورکړي چې هغو سیمو ته چې ډېرې ځپل سوي دي مرستې ورورسوي. دغه سازمانونه دا هم وایي چې دا مهمه ده چې دوی ته اجازه ورکړل سي چې د وچکالۍ له مخې خوراکي توکي ورورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډې زوري. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه له یوې خوا په ختیځ کې د اسلامي دولت یادایش په جنگلي او هوایي بمباري کوي، او له بلې خوا په جنوب کې د طالبانو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکوي. د نړیوالو ځواکونو یو ویاند بریج جنرال ویلسن شوفنر د امریکا د دفاع په وزارت یا پینټاګان کې خبريالانو ته وویل په ټول افغانستان کې داعش ښایي د زرو او درې زرو په شاوخوا کې جنگیالي ولري. جنرال شوفنر وایي داعش غواړي چې د ننګرهار په ولایت کې د خپلو عملیاتو د رهبري کولو لپاره یو مرکز جوړ کړي، خو افغان امنیتي ځواکونو د هغوی د هڅو مخه نیولې ده. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو ته خبرداری ورکړی چې په یمن کې د هغو سیمو خپل کارکوونکي وباسي چې د حوثي شیعه یاغیانو په لاس کې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې سعودي عربستان دغه خبرداری د څه لپاره ورکړی، او دا هم نه ده معلومه چې دا خبرداری د ملګرو ملتونو څومره ادارو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه بیلابیل کمپاینونه پیل کړل. امریکا، روسیا او ایران او د ایران په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو چارواکي د جرمني د مونشن په ښار کې راټول شوي او کوښښ کوي چې په هغه هیواد کې د اوربند پر سر موافقه وکړي او د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل شي. د نیو همشاري ایالت په ګوندي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن په مقابل کې د برني ساندرز د سترې کامیابۍ نه وروسته اوس د دیموکرات د ګوند دواړه کاندیدان په نیواډا او جنوبي کارلینا په ایالتونو زیاته توجه لري، چې د نیو همشار په پرتله هسپانویان او تورپوستي امریکایان پکې ډېر دي. د جنوبي کارولینا په ایالت کې اکثره تورپوستان د دیموکرات ګوند پلویان دي، او ځینو وکیلانو د مخکې نه ویلي دي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ته به رایه ورکړي. ناټو د ترکیې د اجین بحیرې ته درې جنگي کښتۍ لیږلې دي چې د ترکیې نه یونان ته د بحر د لارې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. په دې تیرو څو کلونو کې دومره زیات شمیر مهاجر اروپا ته د یونان او ترکیې د لارې اوښتي دي چې د دویم نړیوال جنگ راهیسې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. د روسیې د صدر اعظم مارسیال دیمیتری روګوزین وایي مسکو چمتو دی چې په عراق غیر نظامی الوتکې وپلوري او هم د اسلامي دولت یادایش سره د جګړې لپاره د هیواد د سره پوځي مرستې وکړي. مسکو غواړي چې د عراق سره سوداګریزي او نظامی اړیکې قوي کړي او په دې سره په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو اثر رسوخ کمزوري کړي. او روسي خبردار چې په امریکا کې د ساري ناروغیو د ادارې یو جوګپړی چارواکي وایي چې د زیکا د ویروس واکسین به پراتلونکو څو میاشتو کې په انسانانو کې د ازموینې لپاره چمتو شي. د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاسي پرون د امریکا د مشرانو د جګې غوړه ته وویل چې د زیکا د ویروس واکسین به په 2018 کال کې هغه هیوادونو ته هم وسول شي چې دا ویروس پکې په زیات اندازه ګډ دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
قدر مون اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې باندې اسمان زیدي اوریت وی د تودوخه لوړه درجه اته ټیټه منفی درې. په کندهار، هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان زیدي اوریت وی. په غزنی کې به هم نن اسمان زیدي اوریت وی د تودوخه لوړه درجه څلور او شپه ته به هوا ډیره سړه وي منفی شپږ درجه به وي. په کندوز کې به نن اسمان شین وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند کې به نن اسمان زیدي اوریت وی او په فراه کې به هم نن اسمان زیدي اوریت وی. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې خپله خبرونه تاسو واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.